یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه پی یو استودیو ته شرغ لست په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سپیده خپرونه مو یو ساعت ده. السلام علیکم. اوري چې د مشرانو جرګې د اداري هیئت ځینې غړي وایي اوس د دې وخت راغلی چې امریکا او نړیواله ټولنه د پاکستان په وړاندې عملي اقدام وکړي. دا او نور راپورونه تر خبرونو وروسته. خبرونه له فریبا ظاهر ناوري.
لمړی د مهمو خبرونو سرټکی. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف ویلي دي چې پاکستان د خپلو نړیوالو ملګرو په مرسته په افغانستان کې د بشپړ امن طرفدار دی، خو دا امن هغه وخت راتلی سي چې افغان حکومت په خپله خاوره مکمل واک ولري. د افغانستان د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزارت به نن د 15 پراختیا پروژو قراردادونه وکړي، او د امریکا متحده ایالاتو او روسیې د سوریې په جنوب لویدیځ کې د اوربند د موافقې اعلان وکړ. د خبرونو تفصیل. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف ویلي دي چې پاکستان د خپلو نړیوالو ملګرو په مرسته په افغانستان کې د بشپړ امن طرفدار دی، خو دا امن هغه وخت راتلی سي چې افغان حکومت په خپله خاوره مکمل واک ولري. د پاکستان د صدر اعظم له دفتر څخه په خبر سوي خبر پڼه کې ویل سوي دي چې نواز شریف د خبره تیر ماښام د یوې غونډې پر مهال وکړه چې پکې د پاکستان د پوځ د مشر جنرال قمر جاوید بجوا ترڅنګ دفاع وزیر، د بهرنیو چارو وزیر، د کورنیو چارو وزیر او یو شمیر نور سیاسي مشرانو برخه اخیستل. د ننګرهار سیمه ییز چارواکي وایي د دغه ولایت یو قومي مشر ملک عبدالرؤف نن په یوه چاودنه کې وژل شوی دی. د ننګرهار د والی ویان عطاالله خوګیاڼي رسنیو ته ویلي چې د نوموړي په موټر کې چاودیدونکي مواد ځای پر ځای شوي چې د چاودنې له کبله یې په موټر کې 2 کسان ټپیان شوي دي. دا پیښه نن سهار د شیوې ولسوالۍ اړوند د سید جمال الدین افغان لیسې ته څیرمه شوې ده. په همدې چاودنه کې په سیمه کې 2 دوکانداران هم سخت ټپیان شوي دي. د پیښې مسلې تر اوسه چا نه دی اخیستی. د افغانستان د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزارت به نن د 15 پراختیا پروژو قراردادونه وکړي. د دې وزارت ویاند اکبر رستمی ازادي راډیو ته وویل چې دا پروژې په مختلفو ولایتونو کې د اوبو لګونې او ترانسپورتي شبکو د پراختیا لپاره جوړې شوې دي.
قرار است امروز وزارت هیون کشفته ها در ادامه امضای قراردادهای
پروژه دوی اعتماد چینن د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزارت خلکو ته د اساسي خدماتو د برابرولو او په ټول افغانستان کې د پراختیا پروژو د تطبیق لپاره د 15 پروژو قراردادونه له یو شمیر پراختیا شوراګانو او خصوصي شرکتونو سره وکړي. دا د تقریبا 380 میلیون افغانیو تړونونه دي. د شغلی رستمی پوینا د پروژې به تر ډیره حده د روان کال تر پایه بشپړ شي. سموږغله ازادي راډیو ورې دا تر دې مهاله د افغانستان خبرونه اوسم سو نړیوال خبرونه لرو. د امریکا متحده ایالاتونو او روسیې د سوریې په جنوب لویدیځ کې د اوربند د موافقې اعلان وکړ. د اعلان پرون وسو. تمه ده چې دا اوربند سر له سبا شروع شي. د دې اوربند اعلان وروسته تر هغه وسو چې د جرمني په هامبورګ کې د نړۍ د 30 سترو صنعتي هیوادونو د غونډې ترڅنګ د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین غونډه وکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وویل تر دې وروسته به شاید د سوریې په نورو سیمو کې هم د اوربند لپاره هڅې وسي. تلرسن زیاته کړه چې امریکا او روسیه باید په سوریه کې د سیاسي حل لارې د موندلو لپاره ګډې هڅې وکړي. مسلمانو وسلوالو د مصر په سینا ټاپو وزمه کې درويشت پوځیان وژل. دا په مصر کې د تیرو 2 کلونو په ترڅ کې تر بل هر وخت پر پوځیانو خونړۍ حمله بلل شوې ده. په دې برید کې لشته لږه شپږشتنه ټپیان سوي هم دي. د چاودنې مسؤلیت اسلامي دولت ډلې منلی دی. د امنیتي چارواکو په وینا حمله پرون سهار وختي هغه وخت پیل سوه چې د جنوب لویدیځ سرحدي ښار رفح په یوه کلي کې پر پوځي مرکز چې شاوخوا 60 پوځیان پکښې وو لومړی د موټر بم چاودنه وسوه. تر دې وروسته په لسګونو وسلوالو چې مخونه یې پټ کړي وو پوځیانو ډزې پیل کړې. حمله نږدې 1.5 ساعت دوام وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند هیتر نوویت په واشنگټن کې وویل چې متحده ایالاتونه د حمله په کلک کوټکو غندي او واشنگټن له تروریزم سره په مبارزه کې د مصر تر څنګ دی. د امریکا متحده ایالاتو، جاپان او جنوبی کوریا یو وار بیا د شمالي کوریا له لوري د توغندیو وروستۍ آزموینه وغندله او په سیمه کې د کړکېچ پیدا کولو لویه هڅه وبلله. شمالي کوریا د جولای په 14مه داسې بالستیک توغندي وازمایل چې له یوې لویې وچې تر بلې لویې وچې واټن وهلی سي او اهداف وشتلی سي. د امریکا په باور دا توغندي اټومي مردکۍ یا سرګلوله انتقالولی او د متحده ایالاتو امنیت ته ګواښ پېښولی سي. د امریکا، جاپان او جنوبی کوریا ولسمشرانو پرون د جمعې په ورځ د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادونو د مشرانو د غونډې په څنډه کې په دې اړه خبرې وکړې او ژمنه یې وکړه چې د شمالي کوریا د اټومي ګواښ پر ضد به له ممکن فشار څخه کار واخلي. روسیه ویلی چې د شمالي کوریا له لوري ازمویل سوی توغندي کې د منځني واټن ویشتونکي توغندی د منځنی واټن ویشتونکی دی او لري واټن نسی ویشتلی. روسیه پر دې هم انتقاد کړی چې د امریکا متحده ایالاتو د شمالي کوریا د ازموینې د غندلو طرحه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې کړې ده. او په اوکراین کې د بیلتون غوښتونکو په تر واکمنۍ لاندې ښار لوهانسک کې چارواکي وایي چې په دې ښار کې پرون د دوه چاودنو یو تن وژلی او 15 تنه یې ټپیان کړي دي. په لوهانسک کې د روسیې د ملاتړ کوونکو بیلتون غوښتونکو د یوې ډلې ویان اندری ماروچکو وویل چې یوه چاودنه د خوراکي موادو په یوه دوکان کې وسوه، دوهمه چاودنه د قانون د حاکمیت ځواکونو د څېړنې په ځای کې سوې ده. اندری ماروچکو دا چاودنې تروریستي حملې وبللې او پړه یې پر ناڅرګندو اوکراینی حمله کوونکو واچوله. د خبرونو پای
دولس بجی او شپږ دقیقې سویتا سیازادی رادیو توجه است. د پی او ستودیو په دې یو ساعته خبرونه کې د راپورونو په برخه کې اوري چې د مشرانو جرګې د اداري هیئت ځینې غړي وایي چې اوس د دې وخت راغلی چې امریکا او نړیواله ټولنه د پاکستان په وړاندې عملي اقدام وکړي.
امریکایان نه د ناګونه مغوښتنه ده چې موږ سره صداقت حمایت وکړي او د دې په څنګ کې هغه کوم معلومات چې دوی لري هغه باید تطبیق کړي.
د افغانستان په وړاندې د پاکستان د دریځ په اړه د څو افغانانو نظرونه هم په همدې یو ساعته خبرونه کې خبرو.
پاکستان په دې کې ګټي دي چې په افغانستان کې وار په وار سره بریدونه کوي او بل مشکل په خپل په افغانانو کې ده. مشکل په افغانانو کې دا ده چې یو وحدت نه لري، اتفاق نه لري، اتحاد نه لري.
په بل راپور کې اوري چې د کندز د خان آباد ولسوالۍ اوسېدونکي له خپل سره وسلوالو شکایتونه لري.
د کلی کور کې بس غیر مسؤل کسان دي، هغوی باندې هر کور باندې 10 نفره راغلي دي ناستي.
په همبورګ کې د ورستیو ناکراریو په اړه هم راپور په همدې خبرونه کې اوریدل سي. د زهرو کاروان پروګرام کې پر دې خبرې سوي چې د تریاکو له کښت څخه تر لاسه سوي پیسې څنګه یو کورنۍ د ویر پر ټغر کښېنوي. 3 بجې نور مسایل هم څېړو. د افغانستان د مشرانو جرګې د اداري هیئت ځینې غړي وایي اوس د دې وخت راغلی چې امریکا او نړیواله ټولنه د پاکستان په وړاندې عملي اقدام وکړي. دا په اصل کې ده چې په امریکا کې د پاکستان پخوانی سفیر په یوه مقاله کې د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ څخه غوښتنه کړې تر څو د پاکستان په وړاندې فشارونه زیات کړي. بلخوا د نړیوالو چارو ځینې شینونکي وایي د پاکستان په اړه امریکا او نړیواله ټولنې ته ټول مسایل شوشانه دي او باید پر دغه هیواد نړیوال فشارونه او بندیزونه زیات سي. تفصیل له ناجیه ساپی څخه په یو راپور کې اورو.
د افغانستان د مشرانو جرګې د اداري پلاوي ځینې غړي ټینګار کوي چې امریکا باید نوره اجازه ورنکړي چې پاکستان د دغه هیواد له مالی ملاتړ څخه ناوړه ګټه واخلي. د دغه جرګې دویم مرستیال آصف صدیقی نن له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې امریکا او نړیواله ټولنه په پاکستان کې د تروریستانو د خوندي ځالو په اړه بشپړ معلومات لري او باید عملي ګامونه واخلي.
او تاسو په ټول معنا په معلومات درئ چې تروریزم چیرته ده، د چا له خوا تمویلېږي او مراکز د ټول اقتصاد امریکایان نه د ناټونو موږ غوښتنه ده چې په صداقت سره د موږ افغانان سره معلومات موږ سره صداقت حمایت وکړي او د دې په څنګ کې کوم معلومات چې دوی لري هغه باید تطبیق کړي او د دې په څنګ کې تاجرات زیات کړي او د دې په څنګ کې هغه راکړه واکړه چې دوی لري هغه پرې بند کړي.
دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې په امریکا کې د پاکستان پخوانی سفیر حسین حقانی د یوې مقالې په خپرولو سره ویلي چې د افغانستان د جګړې ګټلو لپاره باید پر پاکستان فشار راوړل شي او ولسمشر ټرمپ اوس پر یوې بلې لارې غور وکړي. نوموړي ویلي د طالبانو مشران په پاکستان کې له خوندي پناه ځایونو عملیات کوي. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې لخوا دا مقاله په دې ورستیو کې خپره شوې. مقاله د حسین حقانی له قوله لیکلي په امریکا کې د پاکستان د سفیر په توګه ما د پاکستان له ملکی او پوځي مشرانو وغوښتل چې له امریکایانو سره صادقانه چلند وکړي، خو مقاله زیاتوي د اسلام آباد ځواب دا و چې دوی واقعا په افغانستان کې د یاغیانو ملاتړ کوي، خو دا کار یې د هند لخوا د امنیتي ګواښونو لپاره دی. نیویارک ټایمز ورسپانه د حسین حقانی له قوله لیکلی پر هغه افراد او مؤسساتو بندیز لګول چې په پاکستان کې میشتو طالب مشرانو ته امکانات برابروي او هم د پاکستان له اتکا پرته د سولې خبرو پر مخ وړل هغه اقدامات دي چې د امریکا پیاوړی دریځ ښیي. په همدې حال کې یو شمېر د نړیوالو اړیکو کارپوهان بیا دغې مقالې ته په اشاره وایي د تروریستانو ځالې ټولو نړیوالو ته معلومې دي او اوس د پاکستان په وړاندې د عملي اقداماتو وخت را رسېدلی.
اوس دی وخت را رسیدلی دی چې د افغانستان حکومت امریکا ته وړاندیز وکړي او خپل امریکا باید دې ته عملي ګامونه واخلي چې د افغانستان سولې لپاره ګټورې وي.
د ویلو د چ نیویارک ټایمز د حسین حقانی له قوله لیکلی چې امریکایي چارواکو ته دا اسانه کار نه دی چې په سمه توګه پاکستان مطالعه کړي. حسین لیکلی پاکستان د سړې جګړې پر مهال په افغانستان کې د پخواني شوروي د یرغل پر وړاندې او هم د 2000 لومړي کال د سپتمبر تر پیخیره وروسته د القاعده د عملیاتو پر خلاف د امریکا یو عمده متحد پاتې شوی. خو دی وایي پاکستان د اتحاد تر ډیره د خپلو وسلو د خوندیتوب، د اقتصادي مرستې او له هند سره د مقابلې په برخه کې د ډیپلوماټیک ملاتړ لپاره ساتلی. ناجیه سپی، ازادي رادیو، کابل.
موردل چې د افغانستان د مشرانو جرګې د ادارې هیات ځینې غړي وایي چې اوس د دې وخت راغلی چې امریکا او نړیواله ټولنه د پاکستان په وړاندې عملی اقدام وکړي. دا په اصل کې ده چې د امریکا لپاره د پاکستان پخوانی سفیر حسین حقانی د یوې مقالې په خپرولو سره د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ څخه غوښتنه کړې تر څو د پاکستان په وړاندې فشارونه زیات کړي. په همدې اړه اجمل تورمان له ژورنالیست او تحلیلګر بختیار تلاش څخه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې د حقانی د لیکنه څه ثابتوي.
حقانی پخوانی دریسته په کتو او راغی اوسنۍ نوې لیکنې نه سړی په اخر سره ویلی شي چې دی یو ډول په غیر مستقیم ډول غوښتي چې د نړیوالو زبر ځواکونو یا نړیوالو قدرتونو د غوښتنو د هغوی د فشارونو له زاویې نه پاکستان ته شعوري کریډیټ ورکي. یعنی اوس پاکستان د نړۍ په کچه یا د سیمې په کچه په یو ډول منځوي حالت کې دی. حقانی هڅه کوي چې رقم د نو سره د پاکستان منځوي شوی حالت نه د اوسني حکومت لپاره بلکې د پاکستان د بقا او د پاکستان د تلپاتې ثبات لپاره ګټ یو مرستې راجلب کړي. په همدې اساس په نوې لیکنه کې داسې محسوسېږي چې ټرمپ حکومت یا امریکا نورو خارجي سیاستونو په شان پاکستان باندې بیا فشار راوستی دی چې هغه یو څه منځوي حالت ته ویشي.
یعنی په شکل اشکار او آگاهانه دا کار کوي د پاکستان د ښېګڼې لپاره. بله
بله، د تبلیغاتو یا د استخباراتو یو ځینې هڅه خدای چې هغوی په تم د قانونو سره د خپل هېواد ګټې تضمین کړی شي. حقانی یو کتاب لري د پاکستان بټوین ملټری اینډ ماسک، یا پاکستان د فوز او د جماعت یا مسجد په منځ کې، د هڅه کړې ده چې د پاکستان هغه اصلي رنګ چې د اصلي مخې را څرګند کړي. مثلا دلته د هڅه کوي چې پاکستان د مذهبي او سنتي ګوندونو او همدارنګه د پوځي زورواکانو یا د پوځي حکومت په منځ کې یو رئیسار سواد دی. په هغه کې ده هڅه کړې ده چې رقم د رقمونو سره داسې وښیي چې پاکستان لوی لاس د ځینو هېوادونو لخوا نه منځوي شوی دی او ګټې یې تر ډېره بیا د ګوندونو په شخصي غوښتنو پورې تړلې دي.
ژورنالیست او تحلیلګر بختیار تلاش و چې د امریکا لپاره د پاکستان د پخوانی سفیر د لیکنې په تړاو یې څرګندونه کولې. حسین حقانی لیکلی سره لدی چې ویل کیږي طالبان د افغانستان پر تلویشت په صدا خاوره واکمنان دي، خو د طالبانو مشران په پاکستان کې له خوندې پناه ځایونو عملیات کوي. نو د حقانی په مقاله کې ویل سوي چې په افغانستان کې د امریکا په پالیسۍ کې باید د ولسمشر ټرمپ لخوا پر پاکستان لا سخت فشار شامل وي. مقاله زیاتوي د 2001 میلادي کال د سپتمبر له 11 څخه د امریکا هڅې په دې بریالۍ نسوې چې پاکستان د طالبانو لملاتړ څخه راوګرځوي. نو ولسمشر ټرمپ باید اوس پرې بل لارې غور وکړي. په همدې تړاو د څو اوریدونکو نظرونه په همدې خبرونه کې خبرو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
پا پرون د جرمنی په همبورګ ښار کې پولیسو هڅه کوله چې دغلته د نړۍ د شلو صنعتي هیوادونو د مشرانو د غونډې په لومړۍ ورځ په کوڅو کې د اعتراض کوونکو لخوا په راپورته شوو تاوتریخوالي کنټرول ترلاسه کړي. پرون دغلته د جی شل هیوادونو د مشرانو د غونډې د لومړۍ ورځې په پای کې د نړۍ مشرانو د کلاسیکي موسیقي او کنسرت کې هم برخه واخیسته. اجمل اندر سره په سټوډیو کې دی. له ده به په همبورګ کې د دغو اعتراضونو په اړه وپوښتو، دغه اعتراض کوونکي څوک دي او ولې تاوتریخوالي ته زمینه برابره؟
ویل کېږي چې دغلته د ګلوبلایزیشن یا نړیوالتوب د سل زرو په شاوخوا کې اعتراض کوونکي راټول شوي دي د همبورګ په کوڅو کې. خو په همبورګ کې لویدیز خبریالان وایي چې په دوی کې ځینې وړې ډلې هغه سخت دریځ اعتراض کوونکي دي، کیڼ اړخي دي، او دوی په کوڅو کې موټرو ته او همدارنګه ځینو ودانیو ته او ټایرونو ته ورونه اچولي دي او له پولیسو سره یې اخو ډب کړی دی. د پرون ورځې له بلواګانو ور اچونې او لوټونې وروسته په درنو وسلو سنبال د جرمني کمانډو پولیس په زغروالو موټرو کې د همبورګ په کوڅو کې راڅرګند شول. دوی د اعتراض کوونکو خلاف اوښکې بهونکي ګاز او بشیندونکي ماشینونه او د اعتراضونو د خورولو نور وسایل وکارول. داسې ښکاري ده چې دوی تیر ماښام هم په دې کې بریالي شول چې د همبورګ د ښار مرکزی کوڅې له اعتراض کوونکو نه پاکې کړي، او نن سهار په ځانګړې توګه د همبورګ مرکزی سیمه کې کوڅې له معترضینو پاکې وې. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د اعتراضونو دې نه منلو وړ بللي.
بله، له تاوتریخوالي ډکو دغو اعتراضونو په همبورګ کې د شلو صنعتي هیوادونو د غونډې پر ګډونوالو هم څاغیز کړی که غونډه په عادي ډول پای ته رسیدلې.
غونډه په عادي ډول روانه ده او دغلته رسنۍ وایي چې په همبورګ کې یوازې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ میرمن د دې اعتراضونو له کبله اړ شوه چې څو ساعته په خپل هوټل کې پاتې شي او پولیس اجازه ورنکړي چې په هغه غونډه کې چې باید برخه یې پکې اخیستې و برخه واخلي. نور تر ډیره د نړۍ د شلو صنعتي هیوادونو د دې غونډې په زرګونو ګډونوال چې هم پکې مشان او مرسر ملګري حیاتونه شامل دي د اعتراضونو له اغیزه لري دي او په عادي توګه خپلو غونډو ته دوام ورکوي. پرون دغلته د نړۍ د شلو صنعتي هیوادونو د مشانو د عمومي غونډې سربیره ډیره د پام وړ لیدنه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د روسیې د ولسمشر پوتین ترمنځ د دواړو مشرانو دوه ساعته لیدنه وه چې په اوکراین د امریکا په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې په ادعاو په شمالي کوریا او سوریې باندې خبرې سره وکړلې.
ډیره مننه له اجمل ان څخه. مو وردل چې پرون په د جرمني په همبورګ ښار کې پولیسو هڅه وکړه دغلته د نړۍ د شلو صنعتي هیوادونو د مشرانو د غونډې په اول ورځ په کوڅو کې د اعتراض کوونکو لخوا په راپور د سوي تاوتریخوالي کنټرول ترلاسه کړي. دغه غونډه پرون پیل شوې او نن هم دوام کوي. مرزي احمدزی اقتصادي خبرونه راټول کړي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې په دې وروستیو کې په شمالي ولایتونو او لویو لارو کې د صادراتو د انتقال په برخه کې له ستونزو سره مخ دي. د سوداګرۍ او صنایعو خونې ویان سیم الدین پسرلی نن ازادي راډیو ته وویل چې د شمالي ولایتونو په لویو لارو کې د نامنې له امله هر ورځ خصوصي سکتور بڼوالو او بزګرانو ته زیان رسیږي. پسرلی وایي چې ناامنۍ د سوداګرو د صادراتو د انتقال پر وړاندې جدي ستونزه ده او دولت باید دې مسلې ته جدي پاملرنه وکړي. د افغانستان د صنعتکارانو د ټولنې مسؤلین د کابل په صنعتي پارک کې د برېښنا د کمښت له امله شکایت لري او وایي اوسمهال 200 میګواټه برېښنا ته اړتیا ده. د صنعتکارانو د ټولنې مشر شیرباز کمینزاده نن ازادي راډیو ته وویل که چیرې یاد اندازه برېښنا په صنعتي پارک کې فابریکو ته وویشل شي، د هیواد کورني تولیدات به زیات شي او صنعت به وده وکړي. یادونه وړ ده چې مخکې تر دې د افغانستان له یو شمېر ولایتونو څخه هم په صنعتي پارکونو کې د برېښنا د ویش د ستونزې په اړه راپورونه ورکړل شویدی. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو بوجۍ قزاقي وړه 1250 افغانۍ، د بوري و 50 کیلوي بوجۍ 2000 افغانۍ، د وریځ یو درې نیمنۍ بوجۍ 1300 افغانۍ، شپږ لیتر غوړي 1200 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیتر پټرول په 1500 او یو لیتر ډیزل په 3000 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شهزاده سرای کې د ځین بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ او 1.5 پوله، یو
یو اویا افغانۍ او سلویښت پوله، یو انګلیسي پاونډ و اتیا افغانۍ او سلویښت پوله، یو سعودي ریال اتلس افغانۍ او لس پوله، زر ایراني تومان ولس افغانۍ او نوي پوله، او زر پاکستاني کلدار شپږ سوه نهه دېرش افغانۍ. د اقتصادي خبرونو پای.
د کندز ولایت د خانابات ولسوالۍ اوسیدونکي ادعا کوي چې د خپل سره وسلوالو ترمنځ په خپل منځي جګړه کې ولس ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتي. دوی شکایت لري چې د خپل سره وسلوالو له ځورونې او خپل سریو څخه پوزې ته راغلي. اجمل آریان له سیمې رپورټ لري.
د خانابات ولسوالۍ خلک شکایت کوي چې تېره ورځ د دې ولسوالۍ په ښار کې د دوه ډلو خپل سرو وسلوالو ترمنځ جګړه کې دوه تنه ملکي وګړي وژل شوي او پنځلس تنه نور ملکي وګړي ټپیان شوي دي چې په دې شمېر کې ښځې، کوچنیان او ځوانان شامل دي.
هر ورځ جنگ ده، هر ورځ اوالونه دي راځي، بس دغه جګړې دي، بس ناخوالې دي. دلته د کلي کور کې بس غیر مسؤول کسان دي، هغوی باندې هر کور باندې شل نفره دېرش نفره راغلي دي ناست دي، او هغوی باندې ډوډۍ اواره کړې دي او څوک مو آواز نه اوري.
دا خلکو ته ډېر ننګونې او ستونزې مخته کړې دي. باید حکومت دې جلوګري ونیسي. بازار کې څوک نشته او دوکانونه بند دي. غونډې ستونزې دغه وسلوال کسان پېښ کړي دي.
په ورته وخت کې د دې ولسوالۍ یو تن بل اوسیدونکی ویوي چې ډیری خلک د غیر مسؤولو وسلوالو د ظلم او بې ځایه ځورونې له کبله دې ته اړ شول څو د دغو خپلو سرو وسلوالو د ظلم څخه د خلاصون په خاطر په خپلو سیمو کې له وسلوالو مخالفانو څخه ملاتړ اعلام کړي.
جګړه د پاس نه تمویل کیږي او هغه خلک دا جګړه تمویلوي چې پاس ناست دي. تر اوسه پورې په دې جنګ کې تقریبا لس دولس نفره زخمیان دي، یا دوه کوره چور شوي دي او باقي مانده کورونه ټول د تهدید لاندې دي.
بل خوا د خانابات ولسوال حیات الله امیری هم د خلکو دغه سرګندونې مني، وایي چې دوی د دغه خپل سرو وسلوالو د خلاصلا کولو په اړه د مرکزي حکومت له جګپړو چارواکو سره همدارنګه د کندز له سیمه ییزې ادارې سره خبرې کړې دي.
دغه کم مسله کسان چې واقعا له دولت سره همکار دي، د ما پیشنهاد مرکزی حکومت نه همدا ده چې دوی باید په یو نظامی چوکاټ کې باید دوی تنظیم شي، او هغه کسان چې مثال دولت ته ضرر رسوي، نور خلکو ته ستونزې پیدا کوي، دغه مورد کې باید دولت یو منظم پلان ونیسي.
ښاغلی امیری پر مرکزی حکومت غږ کوي چې دغه ولسوالۍ ته جدي پاملرنه وکړي او ځانګړي ځواکونه راولېږي څو په خانآباد کې ټول خپل سری وسلوال خلاصلا کړي. د خانآباد ولسوالۍ د کندز ښار ختیځ لوري ته په شل کیلومترۍ کې موقعیت لري او د دې ولسوالۍ ډیری خلک پر زراعت او مالدارۍ بوخت دي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه دا چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمان و بلدینګ و سارای سرمایه
جو داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
تشنه آسمان لاندی.
تشنه اسمان لاندی اونیس پروگرام کې د ماپښین له دوو تر څلورو بجو پر دوو موضوعاتو خبرې کیږي. اسمت سروان چې په دغه دوه ساعته پروگرام کې به در سره وي په سټوډیو کې ناستې. سروان صاحب، نن پر کومو موضوعاتو خبرې کوي؟
نن لومړی په دې موضوع خبرې کوو چې ولې زموږ د اکثرو کورنیو په منځ کې دغه دود دی چې ماشوم پکې وزیږي، که هلک وي نو پرې خوشحالي شي او که نجلۍ خفه کیږي. او په ډېر ځل ډېر ځل داسې هم شوي دي چې یوه ښځه په دې خاطر ملامت شوې ده، رټل شوې ده چې ولې زوی نه دی پیدا کړی او لور یې پیدا کړی ده. دا یوه موضوع ده. او بله موضوع دا ده چې د حزب اسلامي او یو شمېر نورو خواو له لورې هلې ځلې پیل شوي دي چې په افغانستان کې سوله راوستل شي او د دولت له نورو وسلوالو مخالفانو سره دوی وایي چې تماسونه یې نیولي دي. هیله لرو چې د دغه ګوند چارواکي به نن اورېدونکو ته د خپلو هلو ځلو په اړه معلومات ورکړي.
اوریدونکي کولی سي چې پروګرام ته زنګ را ووهي، شمیرې هغه وخت یې له نږدې دغه راز د ازادي راډیو د فیسبوک پاڼې له طریقه هم دوی کولی سي چې خپلې پوښتنې را سره شریکې کړي. د فیسبوک پاڼې ادرس مو د فیسبوک ډاټ کام سلاش ازادي راډیو. تر شنه اسمان دي اونیس پروګرام د ماپښین له دوو تر څلورو بجو نن په ژوندۍ بڼه خپرېږي. اوس به اجمل تورمان راته وایي چې په کابل کې نن ورځپاڼې څه خبر کړي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې په تاجکستان کې د کاسازر پروژې د غړیو هیوادونو د مشرانو د دوهمې غونډې او د افغانستان د اوبو د بندونو په اړه د ایران د ولسمشر د وروستیو څرګندونو په تړاو یو شمېر مطالب لیکلي دي. اصلاح ورځپاڼې د یادې غونډې او د افغانستان، تاجکستان او پاکستان د مشرانو خبرو ته په پام سره لیکلي، لوی اقتصادي پروژې کولی شي د سیمې د هیوادونو د اقتصادي اړیکو د پراختیا په برخه کې اغیزمن رول ولوبوي. سرمقاله لیکونکي لیکلي چې د کاسازر په شان لوی پروژې د کارموندنې، پانګونې او د اړتیاو د پوره کولو په برخه کې مهم دي او د هیوادونو له بنسټیز پرمختګ سره مرسته کوي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپله سرمقاله کې لیکلي، د کاسازر پروژې د پلي کېدلو وخت را رسېدلی او باید پلي شي. په سر مقاله کې وړاندې راغلي، افغانستان کولی شي چې له 15 څخه تر 1600 میگاواټو پورې برېښنا له مرکزی آسیا څخه د افغانستان د ترانزیت له لارې جنوبي آسیا ته انتقال کړي. د سر مقاله لیکونکي په خبره دا مسله ولسمشر غنی هم غونډې ته وړاندې کړي او ویلي چې افغانستان خپل ټولې هڅې کړي چې کاسازر له مفکورې څخه په عملي پروژې بدل شي. میډیا ارمان خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې د افغانستان د اوبو د بندونو په اړه د ایران د ولسمشر حسن روحاني د وروستیو څرګندونو په غبرګون لیکلي دي. په مطلب کې راغلي، لکه څنګه چې ایران خپل نفت خپل وینه ګڼي، موږ افغانان هم خپل اوبه خپل روح او روان ګڼو او دا خپل حق ګڼو چې ورڅخه بې دریغه ګټه پورته کړو. په مطلب کې د ښاغلي روحاني وروستۍ څرګندونې د تعجب وړ ګڼل شوي او ویل شوي چې افغانان یې غندي. سرخط پلواکی ورځپاڼې چې تر یو ځن وروسته دوهمزلي میدان ته رادنګلي، بیا د ښاغلي روحاني د غبرګون په تړاو په هلمند کې د مظاهرو په اړه لیکلي او ویلي چې مظاهره کوونکو د افغانستان د اوبو د بندونو په اړه د ایران د ولسمشر وروستۍ څرګندونې د افغانستان په چارو کې ښکاره لاسوهنه ګڼلې ده.
په همدې خبرونه کې مو وویل چې د افغانستان د مشرانو جرګې د اداري هیئت ځینې غړي وایي اوس د دې وخت راغلی چې امریکا او نړیواله ټولنه د پاکستان په وړاندې عملی اقدام وکړي. دا په اصل کې ده چې د امریکا لپاره د پاکستان پخوانی سفیر حسین حقانی د یوې مقالې په خپرولو سره د امریکا له ولسمشر څخه غوښتنه کړې چې د پاکستان په وړاندې فشارونه زیات کړي. حسین حقانی لیکلي، سره له دې چې ویل کېږي طالبان د افغانستان پر 40% خاوري واکمنان دي، خو د طالبانو مشران په پاکستان کې له خوندي پناه ځایونو فعالیت کوي. د حقانی په مقاله کې ویل سوي چې په افغانستان کې د امریکا په پالیسي کې باید د ولسمشر ترامپ لخوا پر پاکستان لا سخت فشار شامل وي. د افغانستان په وړاندې د پاکستان د دریس په اړه به د څو افغانانو نظرونه واورو.
زما نوم احسان الله اکبرزی. دا خو هر چا ته معلومه ده چې تروریستي مرکزونه په پاکستان کې جیل لري او دومره څوک سترګې نشي پټولی. مقصد چل ہے پاکستان پہ دی کہ گٹی دی سید پا افغانستان کے وار پوار سر بریدو نہ کی او بل مشکل پخپل پا افغانانو کم دے مشکل پا افغانانو کی دا دے سی یا وحدت نہ دری اتفاق نہ دری اتحاد نہ دری
او هو واضح د ټولو دنیا ته واضح د ټولو خلکو ته واضح ده چې پوه شوي یو چې پاکستان افغاني شبکه او نورې شبکې هلته اډې لري بل تمرینات ورکوي. دا په افغانستان حکومت ورته واضح کړي ورکودي دي ورته ویلي چې موږ تاسو درکوي هغه کمی اډې چې د پاکستان کې شتون لري او دا ثبوت رسېدلې خبره ده. پاکستان خود خپل اپړه په بل باندې اچوي.
احسان الله د تورخم دلین او ډریور چې دوی وایي چې نه دا دوی د تحویل او تجهیز او دوی د مصرف او دوی د خرج خوراک د لکمه کیږي. دا نه سیور سره کلک ملاتړ د خپل د پاکستان هم دغه هغه ده اشاره چې مده کار باید وکړي چې ویني کې ملکار شته ده نه تاوان پاکستان دا د اوپد منګ مفتي ورزي په امریکای دلته نشته. مثلا د غزن سیمټ راځي د غزن ټول خوراکي مواد پاپړه پورې د غزن راځي کتل ته جوړ شي د منګ مل نو هغه ته موږ بیا ضرورت نه لرو هغه په چا خرج کیږي هغه خو مجبور دي په منګه خرج.
د څو افغانانو نظرونه مو واوریدل. د لندن په یو څنګلار کې داسې تختی شول سی چې د خلکو د تایره تک په نتیجه کې برېښنا تولیدیږي. اسمت څروان په دې باب معلومات راټول کړي.
د لندن په یو واټ کې چې خلک پرې زیات تګ راتګ کوي، داسې پینلونه یا تختی ایښودل شوي چې د لارویانو د تګ راتګ انرژي جذبوي او پر برېښنا یې بدلوي. د لندن په دې سیمه کې پلورنځي او کاروباري مرکزونه ډېر دي. په دې سیمه کې داسې سیستمونه هم نصب شوي چې د هوا ککړتیا پاکوي. د ویست اینډ کمپنۍ له لوري د لندن په 15 واټونو بیروبار سیمو کې د پلیو د تګ راتګ په انرژي د واټونو د څراغونو د بلولو پروژه پیل شوې ده. دا پروژه د لندن په بیرد واټ کې چې د لندن مشهور آکسفورد واټ ته نږدې دی عملي شوې ده. په بیرد واټ کې موټرو ته د تګ راتګ اجازه نه ورکول کیږي او یوازې خلک پکې پلي ګرځېدای شي. د ګارډین ورځپاڼې د راپور له مخې په تدریجي ډول به د لندن په نورو کوڅو او واټونو کې هم د پلو د تګ راتګ له انرژي څخه کار واخیستل شي. د دې لپاره چې په لندن کې لمر لږ لیدل کیږي ځکه چې اکثره وخت وریځ وي، د لمریزې انرژۍ پر ځای د پلیو خلکو د تګ راتګ له انرژۍ څخه استفاده غوره بلل شوې ده.
له دې سره دولس نیمې بجې سوې. د مهمو خبرونو سرخطونه له فریبا ظاهر څخه اورو.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف ویلي دي چې پاکستان د خپلو نړیوالو ملګرو په مرسته په افغانستان کې د بشپړ امن طرفدار دی. خو دا امن هغه وخت راتلی سي چې افغان حکومت پر خپله خاوره مکمل واک ولري. د ننګرهار سیمه ایز چارواکي وایي د دغه ولایت یو قومي مشر ملک عبدالرؤف نن په یوې چاودنې کې وژل شوی دی. د ننګرهار د والي وین عطاالله خوګیاڼي رسنیو ته ویلي چې د نوموړي په موټر کې چاودېدونکي مواد ځای پر ځای سوي وو. د سره په موټر کې دوه نور کسان هم ټپیان سوي دي. د افغانستان د کلي د بیارغونی او پراختیا وزارت په نن د 15 پراختیا پروژو قراردادونه وکړي. د دې وزارت ویان اکبر رستمی ازادي رادیو ته ویل چې دا پروژې په مختلفو ولایتونو کې د اوبو لګونی او ترانسپورتي شبکو د پراختیا لپاره جوړې شوې دي. د امریکا متحده ایالاتونو او روسیې د سوریې په جنوب لویدیځ کې د اوربند د موافقې اعلان وکړ. دا اعلان پرون وشو. تم ده چې دا اوربند سره سبا شروع شي. مسلمانو وسلوالو د مصر په سینا ټاپو وزمه کې د رشت پوځیان وژل. دا په مصر کې د تیرو دوو کلونو په ترڅ کې تر بل هر وخت پر پوځیانو خونړۍ حمله بلل شوې ده. په دې برید کې لشتل شپږ وشتنه ټپیان سوي هم دي. د چاودنې مسؤلیت اسلامي دولت ټلې منلی دی. د دوو وبخرید امریکا متحده ایالاتو، جاپان او جنوبی کوریا یو والبیا د شمالي کوریا له لوري د توغندوی ورستي ازموینه وغندله او په سیمه کې د کړکیچ پیدا کولو لوی هڅه وبلله. او په اوکراین کې د بیلتون غشتونکو په تواکمن لاندې شار لوهانسکي شرواکي وایي چې په دې شار کې پرون د په دوو چاودنو کې یو تن وژل شوی او 15 نور ټپیان شوي دي.
د مهمو خبرونو لنډیز مول ازادي رادیو وورید. که غواړئ چې دا خبرونه په تفصیل سره ولولئ د ازادي رادیو په ویب سایټ کې ومومئ چې ادرس یې د ازادي رادیو .com یا هم ازادي رادیو .org. د خبرونی په پاتې شیبو کې د زهرو کاروان 19 پروګرام خبريږي. په دغه پروګرام کې دا وری د نورو موضوعاتو ترڅنګ پر دې خبرې سوي چې د تریاکو له کښت څخه ترلاسه شوی پیسې څنګه یو کورنۍ د ویر پر ټغر کښینوي. دغه پروګرام به په ګډه سره وورو.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو سلام. هیله ده چې روغ او جوړ وسی. زه عباد الله حنانزه له خپلو تخنیکی همکارانو سره یو ځل بیا د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې ستاسو په چوپړ کې يم. هیله ده چې د خبرونه تر پایه مې ملتیا وکړی. د تیر په څیر مو د زهرو کاروان په دې خبرونه کې هم تاسو ته د نشي توکو اړوند بیلابیل مطالب چمتو کړی. خو مخکې له دې چې د دې مطالبو لنډیز تاسو ته وړاندې کړم، د نشي توکو په برخه کې د تیرې اونۍ مهمو پیښو ته یو لنډه کتنه کوو. افغان امنیتي ځواکونو په هرات ولایت کې د 1500 میلیونو امریکایي ډالرو په ارزښت کیمیاوي مواد نیولې دي. د هرات د والی بیان جیلانی فرهاد د پنځشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل دا مواد په یو کانټینر کې ځای پر ځای شوي وو او جنوبي ولایتونو ته وړل کېدل، چې د هرات ولایت د امنیت قومندانۍ د نشي توکو سره د مبارزې مدیریت د مسؤلینو له لوري ونیول شول او د قاچاق په تور یې خپل موټر چلوونکي هم نیول شوی دی. دا کیمیاوي مواد چې د هیروینو په جوړولو کې کار ځینې اخیستل کېده 1500 میلیونه امریکایي ډالر ارزښت لري. په بدخشان ولایت کې لستونه مخدره مواد وسوځول شول. په هغه خبر پاڼه کې چې د سه‌شنبه پر ورځ د بدخشان د والی له دفتر څخه خبره شوې، راغلي چې لستونه مخدره مواد چې تریاک، چرس، الکولي مشروبات او امونیم کلورایډ پکې شامل ول او په تیرو دوو کلونو کې د پولیسو په مختلفو عملیاتونو کې نیول شوی وو، د سه‌شنبه پر ورځ وسوځول شول. د دې موادو د قاچاق په تور 99 کسان نیول شوی او د لا زیاتو څېړنو لپاره عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارل شوی دي. د کندهار پولیسو په نشي توکو 13 روغ دي کسان د دې ولایت له بیلابیلو سیمو څخه راټول او د درملنې مرکزونو ته واستول. د کندهار ولایت د امنیت قومندانۍ ویان زیادورانی د چهارشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل د معتدینو له ټولولو سره هم مهاله د مخدره موادو ځینې واړه پلورونکي هم نیولې دي او د لا زیاتو څېړنو لپاره یې عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارلې دي. په یو بل اقدام کې د کندهار ولایت پولیسو 34 کیلو مخدره مواد له یو موټر څخه ونیول. د کندهار ولایت د امنیت قومندانۍ بیان زیاد دورانی د دوشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل 34 کیلو هیروئین چې له میدان وردګ ولایت څخه په بس موټر کې نیمروز ولایت ته انتقالیدل، د پولیسو لوري د کندهار ښار د 14 حوزې پاړوند سیمه کې ونیول شول. او وروستی خبر دا چې له مخدره موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز له مخدره موادو سره د مبارزې د پیوستون اونۍ په مناسبت د عامه پوهاوی کمپاین پیل کړی. د دې مرکز ویان خالد موحد ازادي راډیو ته وویل له دې کمپاین څخه یې موخه دا ده چې خلک د مخدره موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه پوهاوی ترلاسه کړي. د کمپاین د کابل او جلال آباد پر لویه لاره د تیرېدونکو موټرو باندې د پوسټرونو په لګولو سره پیل او په پام کې ده چې نورو لویو لارو ته هم وغځېږي. تاسو له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اورئ. د زهرو کاروان په دې خبرونه کې متاسفه دا مطلب چمتو کړی. د تیر لمریز کال په پرتله روان کال په کندهار ولایت کې د کوکنارو کښت زیات شوی.
خلک ډېر تشویق کړي دي، دا تاریخ کتاب د تاریخ خلک ډېر کړي، هغه هم د مجبوریت او د غربت په اساس باندې.
کابل خربلای د خار په بیلابیلو سیمو کې د دوخانیاتو د مخنیوي لپاره کمپاین پیل کړی دی.
دا پروګرام باید په ټول خار کې تطبیق شوی وای، خو اوس یې په ټول خار کې عملي کول مشکل کار دی.
د اورزګان کاروانګر له حکومت څخه غواړي چې د کوکنارو د کښت بدیل ورته وړاندې کړي.
شاش کال مې ته جریبه کوکنار کړلی و، ما لاس ته دوه منه حاصل جنراوړي.
تاسو ته نور مطالب هم لرو. خود خبرونه په روسي برخه کې به یو لاند ډرامه ووري چې له تاریخ څخه تر لاسه شوی پیسې یو کورنۍ څنګه له بدمرغۍ سره مخ کوي. هله دا چې د خبرونه تر پای مې ملتیا وکړي. اوس راځو د خبرونه لومړی مطلب ته. په کندهار ولایت کې ساکال د کوکنارو په کښت کې زیات فعالیت راغلی دی. د کندهار کاروانګر وایي دا کوکنار اکثره په هغو ولسوالیو کې کرل شوي چې امنیت یې په بشپړه توګه ډاډمن او د وسلوالو مخالفینو حضور پکې کم دی. د حکومت د قاطع او جدي امر نشتوالی، له کاروانګرو سره نه مرستې، د نورو فصلونو لپاره د کافي اوبو نشتوالی او نورو حاصلاتو ته د بازار نشتوالی هغه لاملونه بلل کېږي چې هر کال یې د دغه ولایت کاروانګر د کوکنارو کښت ته هڅولی دي. محمد صادق رښتینی له کندهار راپور ورکوي.
په کندهار کې د نشي توک سره د مبارزې ریاست وایي تیر کال په دې ولایت کې پر شاوخوا 40 هکتار ځمکې کوکنار کرل سوي وه چې لویه برخه په میوان ژړې او پنجبای ولسوالیو کې وه. دا هغه ولسوالۍ دي چې امنیت یې په بشپړه توګه ډاډمن او د وسلوالو مخالفینو حضور پکې کم دی. د نشي توکو پر ضد د مبارزې ریاست رئیس ګل محمد شکران ازادي راډیو ته وویل تیر کال ځکه زیات کوکنار کرل سوي وه چې د نشي توکو قاچاقبرانو د پټوکو د بزګرانو د کمزوري اقتصادي وضعیت څخه په استفادې هغوی کوکنارو کرل ته وهڅول.
بدبختانه وایم چې دغه نړیوالې مافیا خلک ډېر تشویق کړي دي، زموږ زراعت یې له منځه وړی دی، زموږ تابعاري سیسټم یې له منځه وړی دی. خلک یې ډېر تشویق کړي دي، دغه تاریخ کتاب د تاریخ خلک ډېر کړي، هغه هم د مجبوریت او د غربت په اساس باندې.
ګل محمد شکران دغه سیمو په اړه چې د دولت تر کنټرول لاندې دي او کوکنار پر کرل سوي وویل چې حکومت د کښتونو په لومړي فصل کې دوی ته امکانات ورنکړه تر څو د کوکنارو په ماتولو کې کار ځینې واخلي. د شکران په وینا تیر کال وزارت د شاوخوا 1.5 هکتار ځمکې د اړولو امر ورکړی و، خو د امنیت او د کوکنارو د اړولو لپاره هیڅ امکانات ورنکړل. چې له دې امله یوازې 1400 جریبه ځمکه د کوکنارو څخه پاک سوه او د پاتې کوکنارو حاصلات خلکو واخیستل.
نو په دې اساس سره جوړې میوند چې ډېر پراخ دښتونه لري، ډېر منطقې ګټ د خوشبختانه د کندهار د ولایتي ادارې په ولکه کې دي او د حکومت لاندې مناطق لري. نو په بعض ځایو کې ما تاسو ته عرض وکړ چې موږ د بزګرانو د بېوزدۍ او د غربت په اساس باندې خلک ډېر د مافیا نړیواله مافیا دا تشویق کوي، ځکه چې وطني حاصلات او تولیدات دونه قیامت نه جوړوي او د بزګر ژوند د پاره تکافو نه کوي. نو دوی مجبورن دغه مخه کوي چې دا تیار او سیار مارکیټ لري او هر ځای خریدار لري او دوی د روزمره مصارفو د اکمالولو لپاره د نشي توکو کښت زړه کوي.
دولت هغه مهال د کوکنارو د لمنځه وړلو کمپاین پیلوي چې کوکنار فصل اخیستلو ته رسیږي. په داسې مواردو کې بزګران له ستر زیان سره مخ کیږي. خلک وایي دا کمپاینونه باید د کوکنارو له کرلو مخکې د عامه پوهاوي او د کښتونو د کرلو سره سم ترسره شي.
نوم یې محمد دی، د کندهار د پنجوایي ولسوالۍ اوسیدونکی. کچیر دولت غواړي چې د نشي توکو مخنیوي وکړي، نو باید په لومړي سر کې د کال په پیل کې د بزګرانو لپاره د عامه پوهاوي پروګرامونه برابر کړي او هغه څه چې دی اوس مثلا کوکنار کری باید د بدیلی معیشت لپاره څورته برابر کی ترڅو د یو طرف دولت په دې باندې بریالي سوي چې د نشي توکو مخه نیولې د نشي موادو د کرکیلې مخه نیولې او لبل طرف بزګران هم خوشاله بیا به حلال کښت کری
کروندګر چې د اقتصادي ستونزو او نورو حاصلاتو ته د کمرنګ بازار لامل کوکنار کری وای د کوکنارو د درې ځله پوجي د تیلو او برمو په وسیله د هغوی په اوبولو سره د هر جری پر سر تر 500 افغانیو لګښتونه راځي چې د کوکنارو د ماتولو سره سم لوی زیان وراوړي.
دولت مشر هیڅ کومک نه ده کړی. دغه برمی ولی د بمبیز مژ د پاره ولی چې معنا ده تاسو چې وهلې دي نیو بره طرفه پورته کړی دي بلخ په خلکو چې وهلې دغه خپل رفی خولې بیا نه راتراغې دي د ماجد برمره ته پاله کړی د نه د کلی برمره ته پاله کړی نه سره را کړی نه بل کومک را سره نه بل دغه مژ په ډیزل واده د لیټر په 15 پته پر پور انیسو په بووی مژ 15 لک شپار لک وختي پور ورته کړی دي
مژ څه شو خو تر هتو شي دغه وخت په نو جوړی د کښین په نو مرګي په چی سره ګرځي خو یو خانه دغه یو کران جوړی هغه څه ماته ورته
دي ماس کوم نه دل دلی
کته هم په کندهار کې د کوکنارو د کښتونو د مخنیوي لپاره د بدلی معیشت په نو ملیونونه ډالر مرستې وسوي خو کروندګری بیا غیزي او د فساد ښکار بولي. په دې برخه کې تر ټولو لوی پروژه د فورزون په نوم و چې په ځینو ولسوالیو کې پروژې عملي کړې خو کروندګر یې کمی او بې اغېزي بولي. د کندهار کروندګر وایي چې مرستې باید مستقیمې د دوی پر کښتونو او حاصلاتو اغېز وکړي.
کوکنار خو په دا وجه د خلک کړي ورور چې زموږ سره نه مرستې سوي دي نه زموږ نور مځکې نور حاصلات کوي. مثال په دغه زموږ یو بچان ته یو روزي پکوو یو غوښتنه پکوو چې مثال د دغه د پاره کړو کنه د جس خمرې استفاده نه اخلو چې د دغه غریبۍ په خاطر نه
اسما نه منان نو خلک مجبور دي حکومت نه مرسته سره کوي نه بل خوا سره کوي نه موږ بندونه را جوړ کړی دي مشته نه مرسته کوي موږ د یو ټک ټک پراتی غلی نو موږ مرسته سره سوي د شیدان سوي د جنگره غلی د مجبورې د کوکنارو.
د کندهار له شمیر ولسوالۍ داسې راپورونه مخبارس ول چې تیر کال د محلي او ملي پولیسو یو شمیر قومندانانو د بزګرانو څخه د هر جری پر سر 6000 پاکستانی کالداري هم اخستی. د کندهار د نشي توکو پر ضد مبارزې رئیس ګل محمد شکران د دې موضوع را داو تایید نکوي خو وایي چې دولت په نوي کال کې د کوکنارو د لمنځوړلو په برخه کې جدیدی.
جنرال اسما رئیس صاحب جمهور ډاکټر صاحب محمد اشرف غنی هدایت دی چې د نشي توکو پر ضد مبارزه بسیج ملي یا ملي پاتون ته ضرورت لري چې د ټول مملکت باید په شدید شامل وي. د ټول مملکت غړي او ټول اجتماع ټول مملکت باید اشتراک وکړي او دغه پر ضد باندې ملي مبارزه وکړي. یعنی په ټول ارسو کې باید مبارزه وسی د قاچاق او د کښت د تولید د تورید د خرڅلاو او په ټول ارسو کې باید جدي مبارزه وسی.
اوس چې په راتلونکي کې د کوکنارو د نوي فصل د کرلو لپاره چمتووالی نیول کیږي دولت ته پکار ده چې د مخنیوي لپاره حاصل ته د رسیدو مخکې تدابیر ونیسي. په تیرو کلونو کې تجربه ښودلې چې د حکومت د قاطع او جدي امر نشتوالی له کروندګرو سره نه مرستي د نورو فصلونو لپاره د کافي اوبو نشتوالی او نورو حاصلاتو ته د بازار نشتوالی هغه لاملونه دي چې هر کال دغه ولایت کروندګر د کوکنارو کښتونو ته هڅولي.
په راپور کې مې واورېدل چې په کندهار ولایت کې د کوکنارو کښت زیات شوی او د دې ولایت یو شمېر بزګران هم دا شکایت کوي چې حکومت ورسره د کوکنارو د کښت په بدیل کې مرسته نه کوي. خو دا چې ولې د کوکنارو کښت په دې ولایت کې زیات شوی په دې اړه د مخدره موادو پر ضد د مبارزې وزارت د پالیسۍ او ستراتیژۍ د برخې مرستیال جاوید احمد قایم سره مو لنډه مرکه کړي چې په ګډه یې سره اورو.
د کوکنارو د ډیرزو تشویش خو مونږ د کال په سر کې مونږ هم درلودی او دا هم څو داسې کړی هم دی چې سږ کال مونږ دا تشویش لرو چې کېدای شي کوکنار لږ ګسته وي. که چې په څه اندازه تر اوسه لږ وخت دی زموږ راپورونه لاندې نهایي شوي سروې هم روانه ده چې کله نهایي شي بیا تاسو ته ویلی شم. کمپاینو د اړولو کمپاین هلته هم سوی وو ډېر زیات نه و سوی اما تطبیق سوی وو تر څه حده پورې خو نور دا د نامنۍ د حسابه او د څه تغیر تبدیل د حسابه چې په هغه وخت کې هغه والي صاحب هغه واقع وسوله او په مخ مضمون دا باید اړولی وای چې والي صاحب هم نه و مامند والي صاحب شهید څخه د وخت د دغه څه دلایل د وجې نه اړولو کمپاین ډېر ښه نه و. عمومی لحاظ نه امنی په وطن کې او داسې بیکاری او د عمومی حالت وضعیت د وطن د دې سبب سوی دی چې کوکنار په بدینو ساحو کې ډېر سي امدا چې څومره ډېر سي په عمومي لحاظ څومره ډېر سي تر اوسه پر دقیق معلومات نه لرو.
قایم صاحب دې ته په پام چې د مخدره موادو پر ضد مبارزې وزارت د بدیل معیشت په نوم باندې ځینې پروګرامونه هم په یو شمېر ولایتونو کې پلي کړي وو او یو له هغو ولایتونو څخه کندهار هم و چې د فوډ زون په نوم پروګرام پکې پلي کېده خو بزګران تر ډېره شکایت کوي چې هلته دغه پروګرام په سمه توګه نه دی پلي شوی.
دا پروگرام خو مشخص اواز زمونږ نه راځي مې شته بدل کار اصلا د زراعت دی او کی زغه چې خاصې ګشتنه وکړي چې هغه څه کړی چې نه دی کړی خو مشخص د فور زون پروگرام په تور سوالې کې تطبیق کیږي تر هغه چې موږ راپورونه لرو پروگرام څه دی واځي خبره چې ټول خلک ته نه رسیدلی اما تر هغه پورې د پروگرام سکوپ دی او دوی هغه صحیح ټارګټ کړی دی موږ راپور راځي چې پروگرام سره روان دی خلک یې خوشاله دي
ولایتو کې عمده عوامل څه دي د دې پر وړاندې چې د مخدره موادو پر ضد مبارزه هم ټکنۍ شي او د کوکنارو د اړولو مخه هم ونیسي
واضح نامنی اصلي نامل دی او ورسره د کوکنار ټول په هغه ساحو کې کښتۍ دي چې هغه د طالبان سره دي نو دا هغوی شتون او دغه نامنی یوازنی لامل دی او په هغه ساحو کې چې واضح خبره طالبان دي حکومت ولي هم کمزورې ده وظیفې هم کمی دي دا ټول سره یو ځای کیږي دا ټولې جو دا سبب کیږي چې کوکنار کښت لوړ لوړ
خیم سب څه برنامه لري د کندهار خلکو ته پراتونکو کې په دې برخه کې هم هغه ته د بدلی معیشت پروګرامونه هم پلي شي او هم د اراز د کوکنارو د کښت مخامونی ول شي
دا فوټبال پروګرام روان دی نو یو څه دغه چې جوړ شو د هندستان سره دا ډېر تاثیر کولای شي خصوص د کندهار پر میوه باندې دا د حضرت باندې ډېر تاثیر وکړي د دې ترڅنګ د تنفیذ قانون پروګرامونه به ډېر جدي روان وي په ښار کې اوس په نسبتاً وځه شو ان شاء الله نو هغه د اړولو راتلونکي کال کې او همدارنګه د قاچاقبرانو ټارګټ کولو د دې شانو پروګرامونه ډېر جدي دي او خپل وروسته تاثیرات پېښ شوي
د زهرو کاروان
د زهرو کاروان د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه چې پکې په افغانستان کې د مخدره موادو کښت، تولید، قاچاق او استعمال پر ټولو اړخونو بحث کیږي. د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 تکرار، هر دوشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00.
بیا هم خراغلاست. کابل خاروالی وایي چې د کابل خار په بیلابیلو سیمو کې د دوخانیاتو د مخنیوي لپاره کمپاین پیل کړی دی. د کابل خاروالی مسولانو د سه شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل د تنباکو د مخنیوي قانون پر بنسټ به د روانې اونۍ په بهیر کې د خار په شپږو بیلابیلو سیمو کې د دوخانیاتو د مخنیوي کمپاین پیل کړي او دا لړۍ به وروسته نورو سیمو ته هم وغځوي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چې په دې برخه کې له کابل خاروالی سره همکاري کوي وایي دا هغه سیمې دي چې د خلکو ګڼه ګوڼه پکې ډېره ده. په دې اړه زموږ همکار مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې عبدالنافع همت یې وړاندې کوي.
په کابل ښار کې د نورو سیمو په ډول په هغو ځایونو کې هم دوخانیات استعمالیږي چې د خلکو ګڼه ګوڼه پکې ډېره ده. آن دا چې پارکونه او تفریح ځایونه هم د نشې موادو د محتاجینو په مرکزونو بدل شوي دي. خو اوس کابل ښاروالي غواړي چې په دې ښار کې د دوخانیاتو د مخنیوي قانون له مخې په یو شمېر سیمو کې د دوخانیاتو پر ضد کمپاین پیل کړي. د کابل ښاروالۍ د چاپیریال ساتنې رئیس د سې شمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په لومړي پړاو کې دا کمپاین په کابل پوهنتون، کارتای چار بازار، ښاري نو پارک، نادریا لیسا او د افغانانو سیمو کې پلی کیږي.
دا پروګرام باید په ټول ښار کې تطبیق شوی وای خو اوس یې په ټول ښار کې عملي کول مشکل کار دی. موږ اوس ځینې سیمې په ښار کې د بیلګې په ډول انتخاب کړي دي. که مو سخت کال په دې سیمو کې خپل پروګرام په پوره توګه تطبیق کړی شو په راتلونکو کلونو کې یې پراخوو چې په راتلونکو دریو کلونو کې به ټول کابل ښار له دوخانیاتو څخه پاک اعلانېږي. د کابل ښاروال مختلف لارښوونه کړې چې د شارینه او پارک ته لومړیتوب ورکړو تر څو د معتادینو مخه هم ونیول شي.
تر دې مخکې د عامې روغتیا وزارت ویلي و چې د دوی د څېړنو له مخې په افغانستان کې د تنباکو استعمال زیات شوی او د خلاصو سرحداتو له امله د تنباکو پر قانوني وارداتو سربیره دا مواد په قاچاقي ډول هم افغانستان ته راوړل کیږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د دې کمپین عملي کولو لپاره له کابل ښاروالۍ سره همکاري کوي. د عامې روغتیا وزارت د تنباکو د کنټرول د برخې مسؤل بشیر سروري ازادي راډیو ته وویل په هغو سیمو کې چې د دوخانیاتو پر ضد د کمپین لومړی پړاو عملي کیږي تر ډېره حده هغه سیمې دي چې د خلکو ګڼه ګوڼه پکې زیاته ده. دا ځایونه اوس د دوخانیاتو د استعمال تر څنګ د محتاجینو په مرکزونه هم بدل شوي دي.
د شارینو پارک د دې پر ځای چې باید پارک وای زیاتره وخت د چرسو، سګریټو او نورو دوخانیاتو په پارک وخت دی او په نشه روډي کسان هلته راټولېږي. د کابل پانتون هم داسې یو ځای دی چې ځوانان ورکې د دوخانیاتو ښکار کوي. همداراز په نادریا لیسا کې هم ځوانان له دې عمله زیان ویني. موږ د درې سیمې په پام کې نیولې او په راتلونکي کې نور پارکونه هم په پام کې لرو.
لبلې خوا کابل شاریان د کابل شاروالۍ دا کمپاین ستایي او وایي چې د ښار په شاوخوا کې د دخانیاتو تر څنګ د کارخانو او موټرو دود هم هوا ککړه کړې او خلکو ته یې تنفسي ستونزې پیدا کړې دي.
زمانو اسما دے دا یو د کابل پنتون محصلای ما کلچر پنتون سهم تم داخل شو ګورو چې زیاتره محصلین ډله ډله ولاړ وي او دا مواد څخه استفاده کوي سیګریټ یا باز نور شي نه بغیر د دې نم چې محصلین باندې تاثیر کوي بلکې د پنتون دغه خپل هوا دا هم آلوده کوي.
نو فیصل دے او د کابل خار رسیدم کې ما چرناو پارک ته چې ورزم د تفریح درس لپاره دلته نشئی کسانو لړیا سیګریټ وهي یا باز شانو د نو ځانان د لپاره ډیر د بد ځای دی.
زه نسیم یم د پارک چرناو نه پارک د چکر د پارک د تفریح د ډیر څه دی خلک راشي او په وخت باندې راشي چکر مکرو او داسې چې دا حالات ګورم ولرم د دنیا نه دی.
په عمومي ځایونو کې د دخانیاتو د استعمال قانون په 1922 شمسي کال کې توشیح شوی او د دې قانون له مخې هر هغه څوک چې له دې قانون څخه سرغړونه کوي 300 افغانۍ نغدي جریمه کیږي. د دې قانون پر بنسټ د سیګریټو د وارداتو په ګمرکي تعرفو کې هم 50% زیاتوالی راغلی دی.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت له دې مخکې ویلي و چې روانو جګړو په دغه هیواد کې د تنباکو د کارونکو او قاچاقونکو پر وړاندې مبارزه ټکنۍ کړې او په افغانستان کې د تنباکو د استعمال کچه مخ په زیاتېدو ده. د روزګان ولایت یو شمیر بزګرانو ازادي راډیو ته ویلي چې سږکال یې د کوکنارو کښت زیات شوی خو حاصلات یې کم و. دوی وایي کوکنار له مجبورۍ کری او له حکومت څخه غواړي چې د کوکنارو د کښت بدیل ورته پیدا کړي. په ورته وخت کې د روزګان ولایتي ادارې مسؤلین د بزګرو ستونزې پر ځای بولي او د بدیل کښت ژمنې ورکوي. په دې اړه نور حال د شریف الله شرافت په راپور کې.
دا کروندګر له سهار تر ماښام په همدی پټی کې بوخت وي. یوازې دی نه بلکې 4 کلن او 15 کلن بچیان یې هم ورسره ملګري کړي. د دوی هڅه دا ده چې یوه حلاله ګوله ډوډۍ پیدا کړي. دوی سږ کال په همدی پټی کوکنار کرلی وه تر بل هر وخت ډیر، ځکه سیمه یې د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې وه او تمه یې دا وه چې ترې ډیر څه به لاسته راوړي. ما هم دوی وپوښتل چې د تیرو کلونو په پرتله یې حاصلات څنګه وه.
شش کال مې اته جریبه کوکنار کرلی وه، ما لاسته دوه منه حاصل ځینې راوړي چې ما حساب ورته وکړي. ماته مساله و ټکټر و زما پیژي زما زامن ما سره په کار کې اخته و. سړی ګونې خدای موږ یو شی لاسته راوو. علت یې دغه و چې یو خو نامنی وه او بل چې و بارانونه نه وه. بارانونه نه چې سوي موږ چې بارانونه وشي موږ حاصل د کوکنار د لاسته راوړی شو کنې نشو راوړلی.
خو دا کروندګر پراټوله پر دولت روغورځوي او وایي چې کوکنار له مجبوریه کری. دی وایي د خپلو کرنیزو حاصلاتو لپاره بازار نه لري او نه هم دولت ورته د کوکنارو بدیل کش موندلی.
که چیرې موږ ته د تریاک په بدل کې موږ ته دوی تخمونه راکړي موږ به د تخمونه وکړو. موږ به بیا د کوکنار سه لاس وخت زموږ بېنډۍ من په 10 روپۍ خرڅېږي، په کالدار رومیان په 10 روپۍ خرڅېږي، بانجان په 10 روپۍ خرڅېږي. موږ هېڅ شی لاسته نه سو راوړلی.
په همدې پټي کې یوازې د همدې کروندګر لالا لاسونه نه دي تڼاکي سوي. دلته روح‌الله جان هم خپل لاسونه تڼاکي کړي. دوی وایي چې د کلي نور ماشومان ښوونځي ته ځي خو دی او ورور یې له پلار سره په پټي کې بوخت وي. دوی وایي ښوونځي ته د تګ ډیر ارمان لري.
په دې تاریخ کې زما بابا او ورونه به ټول وزن په جیکل مکتبونه راسپات و نه وتل. څو ماشومان ټول مکتب ته تلل. هغه زه به ټول په پجي هفته وم مکتب ته ونه. د مکتب ډیر ارمان لرم. زما هم زویل تقریبا سای په 12 سم کې د فارغ زما یې شی نږده.
دا چې د اروزګان ولایتي اداره د دغه کروندګرو په ځواب کې څه وایي په دې اړه مې د دغه ولایت د والي د مرستیال عبدالواحد پټان سره خبرې کړې.
زه چې ګورم تر اوسه پورې متاسفانه لکه نور ولایتونو سره چې کومک شوی دی ولایت سره د بدیلي معیشت په برخه کې کومک د دغه وزارت د مبارزه علی ماده مخدر د وزارت د خوانه کوم خاص شی نه ګورم. منګه د دې اړوند لپاره سرتخانی په نظر کې لرو چې اوس پیشنهادونه هغه ته لیږلي دي وزارت ته لیږلي دي. په عین زمان کې اصلاح شوي تخمونه لپاره منګه مرکز سره تماس نیولی دی.
دا په داسې حال کې ده چې سمود مخکې د دغه ولایت ولایتي شورا او مدني پالنه ویلي و چې په دغه ولایت کې سږ کال یو جریب کوکنار هم نه دی پاک شوی. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
د زهرو کاروان د خبرونې قدرمنو اوریدونکو، اوس د خبرونې ورستۍ برخې ته ورسېدو، خو په دې برخه کې متاسفه یو لنډه ډرامه چمتو کړي. خیرو لالا سکل له کوکنارو څخه ډیر تریاک ترلاسه کړي او ډیر خوشاله هم دی. خود هغه میرمن عائشه لا تاریاکو او لدې لارې لاسته راغلو پیسو څخه کرکه کوي. وایي داسې نه وي چې دا تورې پیسې زموږ کور ته بدمرغۍ راوړي. په سبا ورځ دا عایشې اندېښنه په واقعیت بدلیږي. خو دا چې هغوی ته څه پیښیږي دا به په دې ډرامه کې واورو چې عبدالنافع همت چمتو کړي.
خزه ته یو ګیلاس چای نورم راواچو. څومره ښه خوند یې وکړ.
نن ډېر ستړی شوی یې، څنګه چای خوند درکوي؟
خدای کول د دې ستړیا ګټه به هم ډېر ژر ولري.
څنګه ګټه؟
نن مې د تریاکو نیش خلاص کړ. سږ کال کوکنارو دومره تریاکو کړل چې تر اوسه یې نه وکړي.
رښتیا؟ ډېر تریاک دي.
اوهو، دومره تریاک دي چې که یې وویني نو ګوته په پغاښ ورته ونیسي.
سړی اوس خو شکر ښه ډېرې پیسې په لاسته راغلي، که زما منې بیا یې مه کړه.
ولې نه کړم؟
نن مې په کوڅه کې زموږ د کلي پوټرې زمری ولید. پخوا څومره ښه ځوان و، خو اوس بېچاره داسې تک ژر او ډنګر شوی و لکه نل. وایي چې پوټر هم له تریاکو جوړېږي.
نو موږ خو یې نه جوړوو، موږ خو یو څو غرانه ګټو او بس.
وایي چې ډېره ګټه د خاوند سر خوري، لږ ګټه دې وي خو الله او وسات وي.
یاره ښځې، چې غم د دنیا په هغه بل سر کې وي ته یې سیده کور ته راوړې. ستا یې له پردیو پوډریانو سره څه کار؟ که ستا پر ځای بله ښځه وای نو اوس به یې له خوشحالۍ اتڼ کولی. اتڼ؟
ما کله وویل چې نه یم خوشحاله. زه وایم تر دې وروسته تریاک مه کړه.
نو بل کښت کله دومره پیسې راګټي؟ دا سندره دې نه ده اورېدلې چې وایي په دې بازار کې سره نوټونه کت په کت چلیږي، خانه دولت چلیږي، راز راز
وشو په سپینه ژیره سندرغاړی هم سې.
زه اوس پوه شوم چې ته ولې نه غواړې زه پیسه دار شم.
څه ووایه؟ ولې نه غواړم؟
ډارېږي چې که زه پیسه دار شم نو بل واده به وکړم. بېغمه اوسه، که زه پیسه دارم شم بل واده به هېڅکله ونه کړم.
یاره، په نارینه و باور نشته. لوږې او تندې به یې ښځې ورسره ګالل وي، خو دوی چې پیسې پیدا کړي نو بله ښځه کوي.
ښځې، نورې دې بې ځایه اندېښنې پرېږده. زما کالي را سم کړه چې ښار ته په سودا پسې ځم.
سمه ده.
السلام علیکم.
څنګه یې؟
وعلیکم السلام اکبر بچیا، څنګه یې؟
شکر دی ښه یم، ته څنګه یې؟
ای اکبر جان، څه درته وایم، ته مې وینې چې دا دې په شفاخانه کې بسترې یم، پښه مې په چاودنه کې پرې شوه، له کار او خواره یې واچولم. ځوان زوی هم نه لرم چې کار وکړي او ومې ساتي.
د زوی غم مه کوه، اوس هم شکر دی چې ژوندی پاتې شوی.
ډېره بده چاودنه وه، د انسانانو غوښې په ونو پورې زړېدلې، د چا سر په یو ځای او تنه په بل ځای وه. زما پښه شل ګامه لرې پرته وه.
رښتیا هم ډېره بده چاودنه وه، ما په ټلویزیون کې ولیده، هرې خوا ته ژړاوې او زګیروي وه، بس هم قیامت وه.
خدای خبر چې دا کار به چا کړی وي، ډېر ظالمان دي. په سلګونو کورنۍ یې د ویر په ټغر کېنولې.
خیرو لالا، دا جنګي ډلې دي، همدا یې کار دی، په لکونه پیسې لګوي او بېګناه خلک وژني.
دوی ته د پیسې څوک ورکوي؟
له څو لارو پیسې پیدا کوي، خو ډېرې پیسې د تریاکو له کاروبار څخه پیدا کوي.
د تریاکو له لارې څنګه پیدا کوي؟
دا په دنیا کې یو لوی کاروبار دی. له تریاکو څخه پوډر او نور نشئی بلاوې جوړوي او بیا نورو ملکونو ته په قاچاقي ډول وړل کیږي او له دې لارې په میلیاردونو پیسې ګټي.
رښتیا؟
او بالکل همداسې ده.
خدایه، زما نور د تریاکو له کښت څخه توبه ده. خدایه ما وبخښه. ما پخپل لسان سر ظلم وکا ما پخپل لاس پخپل خبر اکڑا نور تاز سر گل نکرم آنے کرم خدایا ما بخشا
دا ازادي راډیو ګرانو اوریدونکو هیله ده چې د خبرونې مطالب مو د پام وړ ګرځېدلې وي. د دې ونې خبرونه هم دومره وا چې ما عباد الله حنانزي د خپلو تخنیکي همکارانو په مرسته تاسو ته وړاندې کړه. تر بلې خبرونې پورې مو په لاس پارم، خدای مو مل شه.
په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، خوست، ګردیز او اسدآباد کې ازادي راډیو لا صفا او واځي هوا وري د اف ام 3.5 صفا په یاد لري.